طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د خوانیز پروګرام درنو زده کوونکو ستړي ماشای هیله منیم تاسو به جوړ یای او یو ځل بیا به هم د طبي زده کړې د نن ورځې درس لپاره حاضر شوی وای. پوهان آرین په دغه درس باندې پیل کوم. ګرانو زده کوونکو، د طبي زده کړې د بیولوژي برخمو په دریام کتاب کې بش پړه کړه، له هغې وروسته مو د اناټومۍ مربوط درسونه را پیل کړل. باید یاد کړم چې همدا درسونه د طب د برخې هر محصل باید زده کړي، هغه که د انسټیټیوټ د برخې محصل وي یا محصله وي، هغه که د پوهنتون د طبي معالجوي محصل وي یا محصله وي. په ټولو انسټیټیوټونو کې او د انسټیټیوټونو په ټولو څانګو کې همدغه اناټومي تاسو ته راوړل کیږي. که یې نه منئ، ستاسې په چم او ګوڼ کې هغه محصلان یا محصلانې چې دوی د قابلګۍ څانګه وایي، د دوی سره به حتما د اناټومۍ کتاب وي، وایې ګورئ. همدغه هډوکي پکې تشریح کیږي، همدغه النا، راډیاس، هیومرس، همدغه هډوکي پکې تشریح کیږي، همدغه انټیریئر، پوستیریئر، لیټرال، میډیال، همدغه اصطلاحات پکې تشریح شوي دي، تشریح کیږي. نو هیله ده چې هر درس ډیر ارزښتمن وګڼئ، ځکه پرته له دغه درسونو تاسې بیا مخکې نشئ تللی. موږ تر دې دمه د اناټومۍ په برخه کې د لاس مربوط یا د اپر لیمب هډوکي را پیل کړي دي، د اوږې په برخه کې چې هغې ته شولډر ګریډل هم وایي، یا د اوږې هډوکي دوه دنې دي. د شولډر دا دوه هډوکي، یو کلیویکل دی او بل سکیپولا، د هغې په اړه مو معلومات لاسته راوړل. بل د مټ هډوکی چې هغې ته هیومرس وایي، کوم چې د سکیپولا سره بند جوړوي، دا مو هم پیژندلی دی. تاسې باید په خپلو کتابچو کې رسم هم کړئ، هډوکي به ټول رسموي. له هغې وروسته مو دوه دانې هډوکي نور را پیل کړل چې هغه په لیچا یا څنګل کې شتون لري، چې یو راډیس نومیږي او بل النا یا اولنا. راډیس مو وپیژند، لغه وروسته مو اولنا هډوکی هم وپیژند. په یو دشمه صفحه کې د اولنا هډوکی په تیر درس کې تشریح شوی دی، لنډ تکرار بیا هم ورباندې کوم. لیکل شوی دی النا هډوکی، قوس کې هم النا بون لیکل شوی دی، لاندې لیکل شوی دی النا هډوکی په هر لاس کې یو دانه وي، چې د اوږدو هډوکو له جملې څخه شمیرل کیږي. یو دانه وي په یو لاس کې اوږده هډوکی دی. موقعیت دا په لیچا کې د راډیس هډوکی په میډیال کې موقعیت لري، په لیچا کې دی خو د راډیس په میډیال کې دی. میډیال د بدن منځنۍ کرښې ته نږدې چې وي هغې ته میډیال وایي، او لیټرل لري. جوړښت مې وښود، دوه سرونه او یوه باډي لري، دوه نهایتونه یا سرونه لري، یا داسې وایو ټو اینس اینڈ ون باډي، And we can say in English language, ulna bone has two ends in one body. One is the upper end, the second one is the lower end. The upper end makes joint with the humerus. The lower end makes joint with the carpal bone of wrist. Beside of this, ulna bone has a body which is located between the upper end and the lower end. The ulna hadukai body lari chi the upper end or lower end po mens ki mokiyat lari. Per diagram ki ulna bone po chap taraf ke likal shawai rai. Per du barkho ki mutalia kiegi. Yau ni hayatuna dwa dani lari zakat two ends likal shawai rai au body lari. The dua ni hayatuna yau upper end dai bal lower end zaka ki taraf ta dua khanit rai. Juda shawi di upper end au lower end likal shawi di. پورتنای نهایت لندنای نهایت انزور که هم دغه هاډوکه کتلای شي باید موقعیت هم تاسو ته معلوم وي او خپل لاس کچری اوکت کړی د النا هاډوکه موقعیت تاسو ته باید واضح وي چې دا د څنګل په برخه کې شتون لري تر ټولو لره طرف ته هغه رادیاس ته او ستاسو د بدن پر لور چې کوم هاډوکه د په څنګل کې هغه ته النا وای النا هډوکه کله چې موږ لاس کات کړو د مړوان په بارخه کې البته د څنګل په بارخه کې لاندې تیرا برخه رامنځته کیږي چې دا تیرا برخه ته اولیکرانون پروسس وایي. اولیکرانون پروسس د النا هډوکه هغه برخه ده چې هغه په اولیکرانون فوسا کې ځای پر ځای کیږي. درنوز د کوونکو د هډوکو په برخه کې ډېرې ژورې مطالعې هم شته دي چې هغه تاسو لپاره اوس ضرور نه دي او کله چې د ابتدایي دورې درسونه پای ته رسیږي انشاءالله په ډېر ډیپ لیول ژور لیول په ژوره سطحه به هر هډوکی مطالعه کوو. د هر هډوکي هغه کوچنۍ برخې به هم پیژنو. هیومرس هډوکی تر څنګ یې النا راډیس د هر هډوکې کوچنۍ برخې لري. که د النا هډوکي په هکله لږ شانتې خبرې وکړم هغه نورې برخې لري. یو اولیکرانون پروسس لري. دوهم هغه کرونایټ پروسس لري. تر څنګ د دې کرونایټ فوسا لري او د دې تر څنګ نیک لري او النر تیوبرازیتی لری فورامین لری ترسنگ دیدی ستایلایت پروسیس لری. ده هغه څه دی چې دیو هډوکی په برخه کې ډېر کوچنی کوچنی نقطې دي. حتی دغه د مې د دانې په شانت کوچنی جوړښتونه موږ مطالعه کړی دي او دا موږ پلان کې لرو چې راتلونکي کې تاسو ته وښیو. خو د انسټیټیوټونو په لیول یوازې النا هډوکی باید وپیژنئ، سرونه یې وپیژنئ، موقعیت یې وپیژنئ، شکل یې وپیژنئ، په انځورونو کې یې ووینئ. دا ستاسو لپاره کفایت کوي. راځئ درنو زده کوونکو لاندې نوټ هم لیکل شوی. لیکل شوی النا بون د هیومرس هډوکي سره او لاندې د مړوند د کوچنیو هډوکو سره وصلیږي کوم چې هغې ته کارپل هډوکي وایي. قدرمنو زده کوونکو د کارپل هډوکي هغه په لاس کې مطالعه کیږي. دا چې لاس څه ته وایي یا لاس د بدن کومې برخې لپاره دغه کلمه یا دغه اصطلاح کارول کیږي اوس یې وایو. دوه دیرشمه صفحه د لاس اسکلیټ په قوس کې لیکل شوی دی سکلیټن آف هینډ. سکلیټن آف هینډ skeleton اسکلیټ ته وایي. آف هینڈ د لاس یعنی د لاس اسکلیټ. لاندې لیکل شوی دی د مړوان څخه تر ګوتو سرونو پورې لاس بلل کیږي. بیا وایم د مړوان څخه تر گوتو سرونو پورے لاس یا ہینڈ قوس کے ہینڈ ہم لکھل شوائے بلل کی گی لاس کمی ساہے تاویل کی گی دی مڑوان چخانی والے تر گوتو سرونو پورے مڑوان تاسی پیشن آئے کم زائے باندے چی یو چوک سات اچھوی آغار آزی د سات لزای چخانی والی تر گوتو سرونو پورے دغا بارخا ٹھولا لاس تا دی برخه هډو کې اوس مطالعه کوو چې دا برخه کې ټول څو هډو کې دی او څه ډول نمونه لري دوه ملیکه کې لیکل شوی دی لاس د وویشت هډو کو څخه جوړ شوی دی څو هډو کو څخه د وویشت هډو کو څخه جوړ شوی دی چې عبارت دی لا ګورې لاس د وویشت هډو کو څخه جوړ دی ټول وویشت دانه هډو کې پکې دي ولې دومره زیات پکې دي د لاس هډو کې ډیر کوچنی دي او لاس ډیر کوچنی باریک او پیچلی حرکتونه تر سره کوي د دل لپاره باید ډیر کوچنی هډو کې هم وي چې هغه هم حرکت وکړي او په مختلفو لوریو سره ګوتې قات را قات شي مختلف شیان په مختلفو اندازونو سره یا په مختلفو بڼو سره ونیولی شي وروسته د لاس د اهمیت په هکله خبرې کوو اوس مو دا زده کړل چې لاس د بدن کومې برخې ته وایي ځینې وایي لاس د مټ څخه نیولی ان تر ګوتو پورې دا غلط دی دا اپر لیم کې راځي یا پورتنی اطراف اولوی اطراف هم ورته وایي لاس د مړوند د هډوکو څخه نیولی د ګوتو سرونو پورې دې برخې ته لاس وایي او وویشت هډوکي په دې برخه کې شته دي چې موږ یې نمونه زده کوو یو لاس کې وویشت هډوکي او بل لاس کې هم وویشت هډوکي چې ټول څلور پنځوس هډوکي کېږي ګورئ دوهمه لیکه کې لیکل شوی لاس د وویشت هډوکو څخه جوړ شوی دی چې عبارت دی له هغه وویشت هډوکي اوس په برخو برخو باندې ویشل کیږي لومړی شماره لیکل شوې ده اته دانې کار پل هډوکي اته دانې کار پل هډوکي څو دانې اته دانې کوم هډوکي کار پل هډوکي دي کار پل اته دانې کار پل هډوکي په قوس کې په انګلیسي هم درته لیکل شوې دي کار پل بونز مساوی اته کارپل هډوکي مو څو ځلې ویلې دي چې دا د ماړوان کوچني هډوکي دي اته دانې دي نو د لاس اته دانې کارپل هډوکي شول کارپل هډوکي ورپسې دوهمه شماره لیکل شوې پنځه دانې میټا کارپل بون یا هډوکي پنځه دانې میټا کارپل هډوکی یوازې د میټا کلمه ورسره اضافه کیږي نور هماغه کارپل نوم ورته کارول کیږي خو د میټا کلمه دلته اضافي کارول کیږي د دې شمیر په یو لاس کې پنځه دانې دی په قوس کې هم لیکل شوی دی میټا کارپل مساوی پنځه د په دې معنی چې پنځه دانې هډوکی دي میټا کارپل څو دي پنځه دانې دریم شماره چوار لاس دانه فالنجز هډوکی څو دانه چوار لاس دانه فالنجز ورته وای فالنجز چوار لاس دانه فالنجز هډوکی څو دانه هډوکی چوار لاس دانه فالنجز هډوکی په قوس کې هم لیکل شوی دی فالنجز مساوی چوار لاس فالنجز مساوی چوار لاس یعنی په یو لاس کې د فالنجز په نوم هډوکي هم شته چې چوار لاس دانې دي اوس به پوښتنه دا وي چې لاس خو د مړوان څخه تر ګوتو سرونو پورې دا ټول لاس دی د کارپل هډوکي کوم ځای کې دي میټا کارپل هډوکي په کوم ځای کې دي فالنجز هډوکي په کوم ځای کې دي د دې لپاره چپ طرف ته انزور راوړل شوې ده. مطالعه د مړوند له هډوکو شروع کوو او د ګوتو تر سرونو پورې مخکې ځو. دغه انزور کې چپ لاس ایښودل شوی دی یا چپ لاس تاسو ته رسم شوی دی او د چپ لاس غوښې، رګونه، نور شیان تاسو ته نه ښودل کیږي، یوازې درته هډوکي ښودل کیږي او هر ګروپ هډوکي په بیل بیل رنگ ښودل کیږي. په لاس کې درې ګروپ هډوکي دي، درې ډلې هډوکي دي، اته دنې کارپل هډوکي، پنځه دنې میټا کارپل هډوکي او څوارلس دنې فالنجز. درې ګروپ هډوکي دي، کارپل، میټا کارپل، فالنجز. اوس کارپل پیژنو، له هغې وروسته میټا کارپل او بیا فالنجز ته ځو. کارپل هډوکي د مړوند په برخه کې دي. په دې انځور کې د مړوند په دې لاندنۍ برخه کې چې تاسو ته ښودل شوي دي، د دې انځور تر ټولو لاندې اته دنې ګډ وډ هډوکي پراته دي. داسې موقعیت لري لکه کوچنۍ ډبرې چې یو له بل سره کیږدي. دا کارپلس بون دي. څو دانې دي؟ اته دانې. کولی شئ وی هم شمارئ. لومړی تر ټولو لاندنۍ قطار چې هغه د راډیس او النا هډوکو پر لور وي، هغه وشمارې. په هغې کې درې هډوکي دي، یو، دوه، درې. بیا هغه کتار چې د لاس پر لور یا د ګوتو پر لور دی، په همدغه شین شفتالي رنګ کې درته ښودل شوي دي، یو، دوه، درې، څلور. او د څلورم هډوکي پر سر باندې یو کوچنی بل هډوکی د پاسه شتون لري چې هغې ته سیسامایډ بون هم وایي. یعنی په دغه دوهم قطار کې هم څلور دي، خو د پراکزیمل قطار یو هډوکی د بل هډوکي پر سر باندې راځي. دا موضوع بیا لاندې تاسو ته واضح کوم چې دا هډوکي څه نومیږي او څه ډول واقع دي. لاندې بل انځور کې درته ډیر واضح ښودل شوی دی. په لاندې انځور کې هم تاسو وګورئ، دوه دشمه صفحه کې لاندنی بل انځور د هډوکي چې په دې کې تاسو ته هډوکي ښودل شوي دي او تاسو ته د هډوکو د پاسه مختلف توري لیکل شوي دي. دا د دوی د نومونو لومړني توري یا سمبولونه دي. او تاسو ګورئ دغه لومړنی قطار چې د دوو هډوکو پر لور لاندې دی، د دوه هډوکي یو راډیس نومیږي او بل النا نومیږي. په دې قطار کې څلور هډوکي دي، یو ایس لیکل شوی دی ورباندې، دوهم ایل، دریم ټی آر، څلورم پی. ګورئ د پاسه لږ پرې راغلی دی، ځکه ما وړاندې وویل چې د یو هډوکی د بل هډوکي د پاسه لږ راځي. د ایس د سکیپایډ مانا لري، ایل د لونیټ مانا لري، ټی آر د ټرایکویټرال مانا لري، پی د پیسیفارم مانا لري. پیسیفارم دغه نخودو ته وایي، د نخودو یا د چڼې په اندازه هډوکی دی. نو دغه څلور هډوکي په یو قطار کې شول. دوهم قطار کې هم څلور هډوکي دي چې ټی ایم، ټی ډی، سی او ایچ توري ورباندې لیکل شوي دي. نمونه یې بیا لاندې هم زده کوو، خو یوازې تر نظرې تیر کړئ چې څه ډول شکل لري. بیرته راشئ پورتنی انځور ته. په منځنۍ برخه کې څناڅه شین رنگ غوندې یا آبی رنگ ورکړل شوی دی. لږ اوږده هډوکي دي، ده ته میټا کارپل هډوکي وایي. میټا کارپل هډوکي دا د ورغوي هډوکي دي، په ورغوي کې شتون لري. او د ورغوي په ډارسل سرفیس یا په دغه چاپا مخ باندې دا هډوکي په ډنګرو کسانو کې ډیر واضح معلومیږي. په کومو کسانو کې؟ هغه کسان چې ډنګر وي، په هغې کې دا هډوکي د ورغوي په چاپا مخ باندې، د ورغوي په شاتانی مخ باندې په دې کې ډیر واضح معلومیږي. د ته میټا کارپل بونس وایي یا میټا کارپلس ورته وایي. څو دانې دي وایي شمارئ. د هر ګوتې لپاره یو دانه وي، پنځه دانې دي. بل فالنجز. فالنجز د ګوتو کوچني هډوکي دي. د ګوتو بندونه درې دي او دغه هډوکي هم تر هر بند پورې ځان رسوي. کله چې بند راځي هډوکې ختمیږي، بیا بل هډوکې شروع کیږي. کله چې د ګوتو بل بند راځي د هډوکې ختمیږي، بیا بل هډوکې شروع کیږي. تاسې په دې انځور کې دغه د فالنجز کلمه وګورئ چې لیکل شوې ده. دغه سره نږدې سمال فینګر یا کوچنی ګوته ده، په دې کې درې هډوکي دي. یو تر ټولو لرې خواته کوچنی دی، بل په منځنۍ برخه کې دی، بل د دې میټا کارپلس هډوکي پر لور دی. یعنی په هر ګوته کې درې درې دا هډوکي شتون لري چې دلته دې هډوکو ته تقریبا سور رنګ ورکړل شوی دی یا نسواري رنګ یې درته ورکړی دی. او د غټې ګوتې هډوکي بیا دوه دانې دي، ځکه غټه ګوته دوه بندونه هم لري. تاسې وګورئ غټه ګوته یوازې یو بند لري، دوه هډوکي لري. یو بند د یو بند په واسطه دوه هډوکي سره یوځای شوي دي، خو د نورې ګوتې دوه دوه بندونه لري. یو داسې بند دی چې هغه دغه ټوله ګوته د میټا کارپل هډوکو سره وصلوي یا د ورغوي له برخې سره یې وصلوي. د بندونو د شمیرلو پر اساس هم تاسې معلومولی شئ. نو په غټه ګوته کې دوه فالنجز یا کوچنی هډوکي دي. په لنډ ډول خلاصا کوو. خلاصا داسې ده چې په لاس کې ټول اووه ویشت هډوکي دي. اته دانې کارپلس هډوکي دي یا کارپل ورته وایي. پنځه دانې میټا کارپل دي چې هغه په ورغوي کې شتون لري. او څوارلس دانې فالنجز دي چې هغه چیرته موقعیت لري، هغه د لسونو په ګوتو کې موقعیت لري. کوچني هډوکي دي. قدرمنو زده کوونکو، ځینې وخت د لاس دغه هډوکي د ضربې له امله یا د ټروما له امله، کله چې د لاس یو نڅپي د یو څه سره ټاکر شي یا یو څه ته په زوره سوک ورکړل شي، په دې وخت کې د لاس د هډوکي ځینې وخت بې ځایه کیږي او د سخت درد احساس کیږي. ډیری وخت د مړوند په برخه کې د کوچني هډوکي بې ځایه شي او ځینې وخت یوه روتنه هم رامنځته شي. روتنه د دې له امله رامنځته کیږي چې د کوچني هډوکي د خپل ځای نه بې ځایه شي، د پوستکي لاندې پورته راپورته شي. او ځینې خو ما داسې ناروغان هم لیدلی دي چې د لاس دا هډوکي راووځي او ډیر ورڅخه په تکلیف وي. په کلونه کلونه دغه د لاس هډوکي همداسې راوتي وي. که په ډیر سخت ډول راوتي وي، یعنی بې ځایه شوي وي، بیا به جراحي ورته کوئ. دغه به بیرته وردننه کیږي، پلاسټر کیږي به. خو که چیرې داسې و چې د یو ماهر ډاکټر یا جراح یا د اورتوپیدي مربوط ډاکټر په واسطه دغه هډوکی بیرته ترمیم شي یا وردننه شي او بیرته د راوتو چانس یې ختم شي، نو دغه هډوکي به ډیر ژر ښه کیږي، دردونه یې ډیر ژر آرامیږي. تر ډیره پورې دا هډوکي د پلاسټرو په واسطه، کټ مټ لکه پلاستر، د دې په واسطه دغه کلک شوي دي چې هغې ته لیګامنټونه وایي. لیګامنټونه پلاستر دي یا ربړونه دي چې د هغې په واسطه یو هډوکی د بل هډوکي سره سریخ کیږي، بل هډوکی د بل هډوکي سره سریخ کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تاسې به دغه موضوع په دې ډول زده کړی چې یو لاس د مړوند څخه د ګوتو تر سرونو پورې دې ته لاس ویل کیږي. په دې کې اووه ویشت دانې هډوکي دي. دا هډوکي په دریو ګروپونو کې ویشل کیږي، په درې ډلې سره دي. یو د مړوند هډوکي دي، په مړوند کې شتون لري. بل د ورغوي هډوکي دي او بل د ګوتو هډوکي دي. هغه هډوکي چې په مړوند کې شتون لري هغې ته کارپل هډوکي وایي، چې اته دانې دي. هغه هډوکي چې هغه په ورغوي کې شتون لري هغې ته میټا کارپل هډوکي وایي، چې پنځه دانې دي. یعنی شمېر یې هم باید تاسې زده کړئ. او هغه هډوکي چې هغه په ګوتو کې یا د لاس په ګوتو کې شتون لري هغې ته فالنجز وایي، او یوې ګوتې ته یا یوه هډوکي ته بیا فالنګس وایي. فلنجس ټول 14 دانه دي. انزور کې هم در سره وګورای او تاسو به هم د انزور کټ مټ راسم کړئ په دوه رنگ دریو رنگونو سره کارپلس په ورته ولیکئ میټا کارپلس او فلنجس. دا چې نن درس ډیر مهم دی کوم چیرې نن درس سم زده کړ راتلونکي دو صفو کې درسونه درته بیخی آسانیږي. په همدې خاطر همدا درس په همدې ځای بس کوم. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو. څلورویشتمه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه ډی توری دی. هیله ده ټول به په څلورویشتمه شماره کې د ډی توری دایره توره کړئ تر څو حاضر ونیول شئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.